سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د افغانستان او څلور نورو هیوادونو د 12,000 پناه غوښتونکو پر غوښتنلیکونو د غور پروسه چټکوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل د دې اقدام هدف دا دی چې د افغانستان، سوریې، لیبیا، یمن او اریتریا د پناه غوښتونکو پر غوښتنلیکونو د غور موده رالنډه شي. پر دې اساس به د پناه غوښتونکو امنیتي او جنایي سابقه وڅېړل شي، خو حضوري مرکه به ورڅخه نه اخیستل کیږي چې پروسه لنډه او چټکه شي. په تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي د دغه ولایت په مرکز تالوخان کې د چاودنې له کبله لس تنه وژل شوي یا ټپیان دي. د دغو سرچینو چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د ازادي راډیو خبریال ته وویل پرون ماښام د تالوخان ښار په مرکزي څلور لار کې د طالبانو د استخباراتو په یو موټر کې ښودل شوی ماین وچاودید. له بلې خوا ځینو نورو ځایي رسنیو ویلي په دې پیښه کې څلور تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې نن په اوکراین باندې د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، د جیوو هیوادونو وزیرانو پرون پنجشنبه په موسکو باندې په نویو بندیزونو خبرې وکړې. د جیوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په بنګلور ښار کې په غونډه کې په موسکو باندې د نویو بندیزونو او له اوکراین سره د نویو مرستو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو یو جګپوړي مقام وویل هغوی او متحدان یې پلان لري چې په روسیې باندې د نویو بندیزونو لویه لړۍ پیل او اعلان کړي، خو وخت یې معلوم نه دی. د امریکا د خزانې وزیر جانت یلن د جیوو غونډې ته وویل په تیریو کال کې لګول شو بندیزونو روسیا ډیره بده ځپلې ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس وایي شهزاده هری د افغانستان په جګړه کې د وژلو کسانو د شمیر په افشا کولو په پوز کې خپل همکاران نه هیلي کړي دي. خالی والس ال بی سی شبکې ته وویل د وژلو کسانو پر شمیر ویاړ د پوز اعمال ښه نه انځوروي. د زیاته کړه په پوز کې کار ټیمی یا ډله ایز وي، نه دا چې څوک ډېرې ډزې وکړي. شهزاده هری د خپلو خاطرو په کتاب کې چې په وروستیو کې چاپ شو لیکلي د 15 طالبانو د وژلو په مهال د هغوی په اړه د شطرنج د دانو په شان فکر کاوه چې له تختې لرې کیږي. خو وروسته له دې چې په رسنیو کې د شهزاده هری په دې خبره تاوده بحثونه وشول، د سی بی ایس ټلویزیون ته وویل رسنیو د طالبانو د وژلو په باب د کتاب داسې منعکس کړی چې ګواکې د طالبانو پر وژلو ویاړ کړی دی. د هری دغو کتاب او څرګندونو د طالبانو توندې نیوکې هم وپارولې. روسیا وایي د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکې میاشت په ډیلي کې د 10 ډلو هیوادونو په غونډه کې د ګډون تر څنګ له خپل هندي ساري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی جی 10 د بهرنیو چارو وزیران د را روان مارچ په لومړۍ او دوهمه په ډیلي کې غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون وویل سرګی لاوروف به په هند کې 3 ورځې تیرې کړي او له هندي چارواکو سره به د افغانستان او آسیا پر امنیتی مسئلو خبرې وکړي. او د قزاقستان د هوایي چلن کمیټه وایي د غیواد په لویدیز کې د یوې MI-8 څرخه کې هیلیکوپټر د لویدو په پیښه کې 4 تنه مړه شوي. دې کمیټې پرون وویل د دې پیښې له کبله 2 ټپیان وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دا څرخکه جاپورینو کلي ته نږدې د کاس ترانس اویل د انرژۍ شرکت د پایپ لاین د تفتیش په ترڅ کې ولوېده. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. ترازو اول مطلب ته نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لومړی کلیزه ده. روسیې د 2022 کال د فبروري د 23 سهار وختي د اوکراین په ښارونو خپل بریدونه پیل کړل. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په اوکراین د روسیې د پوځي برید د غندلو لپاره په لوی اکثریت پریکړه لیک صادر کړ. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په لوی اکثریت په اوکراین کې د روسیې د پوځي برید غندنه وکړه. ایران، چین او هند هغه یوادونه و چې له دغه پریکړه لیک څخه ډډه وکړه. په دغه پریکړه لیک چې د روسیې د پوځي عملیاتو د لومړي کال په مناسبت تصویب شو، له موسکو غوښتل شوی چې خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي او جګړه ودروي. 141 یوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ او 22 یوادونو ممتنې رایه وکاروله. روسیې، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې، شمالي کوریا او اریتریا د دغه پریکړه لیک مخالفت وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک د اوکراین لپاره د نړیوالو د ښکاره ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکی هم په یو ټویټ کې په ملګرو ملتو کې دغه پریکړه لیک تصویبول بې ګټې وبلل او لیکلي دي آیا دا پریکړه لیک سوله راولي؟ د ده په خبره چې نه، ده ویلي چې دا د اوکراین تراژیدي لا پسې اوږده کوي. روسیې دغه پریکړه لیک غیر متوازنه او د روسیې ضد بللی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې دغه پریکړه لیک د تعدیل د امکان په صورت کې پر ضد رایه ورکړي. بلاروس چې د موسکو یو متحد دی د دې پریکړه لیک د متن د بدلولو لپاره څو هڅې وکړې، مګر په پای کې د دغه هیواد هڅې بې پایلې وې. په اوکراین کې د روسیې له پوځي برید رئیس لویدیځو قدرتونو اوکراین ته په میلیاردونو ډالر وسلې ورکړي. متحده ایالتونو او ناټو تېره اونۍ چین روسیې ته د وسلو په لیږلو تورن کړ او بیجنګ ته یې د دغه ډول اقدام په وړاندې خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر اوکراین د روسیې د پوځي برید د پیل په لومړیو ورځو کې د روسیې د پوځي برید د غندلو پر مهال دا د سازمان له منشور او نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. ښاغلی ګوتریش وویل، موږ د اټومي وسلو د کارونې په اړه ښکاره ګواښونه اورېدلي دي. د اټومي وسلو تش په نامه تاکتیکي کارول په بنسټیز ډول د منلو وړ نه دي. د دې وخت رسېدلی چې د کندې له څنډې شاته وګرځو. په ورته وخت کې د اوکراین پارلمان د روسیې مرکزي بانک ټول خصوصي بانکونه، پانګونې او بیمې شرکتونو 500 کلونو لپاره بندیز پرې ولګاو. د دې قانون تصویب د کیف د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر روسیې د اقتصادي او مالي فشارونو دوام دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د تورخم لار چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو حکومت بند کړی او پرون بیرته پرانستل شو، خود راپورونه لمخې له څو ساعتونو وروسته پاکستان وتړله. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او ترانزیت تر ټولو مهمه لار بلل کیږي. د دې لارې د بندېدو له کبله سلګونه کانتینر دواړو خواو ته انتظار ولاړ دي. اسمت ساروان د تورخم د دروازې د بندېدو له کبله سوداګرو ته د مالي تاوانو او د دوو هیوادونو پر سوداګرۍ د هغه د اغېز په اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونو او پانګونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی.
په تعصب سره باید ویو چې د بندرونو په ودرېدلو باندې دوه قسمه زیان موږ ته اوړي. یو دا چې په موږ باندې ډمرجو ډیټینشن راځي، مالم توقف کیږي، ناوخته رسیږي مارکیټ ته. دویم دا ده چې مالم خرابیږي، چې دا دواړه تاوان دی. د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغانۍ دواړو طرف ته تاوان رسیږي، او که دا ادامه پیدا کړي دا بیا نور هم جګیږي. بیا د ورځې په 4 میلیونه کیږي، 15 میلیونه کیږي، ځکه چې ډمرج اضافه کیږي او مالم خرابیږي. نو په دغه خاطر باندې دا د دواړو ملکونو په زیان ده. او اوس نه تاوان چې اوښتلی د هرې ورځې 10 میلیونه افغان
د بندیدو اغیز د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ څومره دی؟
په سوداګرو باندې او د دې لارې د بندېدلو اغیزی خو منفی دي، او سوداګر نورم په تشویش کې کیږي. مالونه بندي د کمپنیو په بازار کې نرخ زیاته کیږي او تشویشونه زیاته کیږي. نو امیدوار یم چې دا مشکل حل شي په آینده کې.
له دواړو حکومتونو ستاسو غوښتنه سره
منګه د دوړو حکومتونو نغواړو چې په بینالمللي اصول باندې تجارت وشي، او WTO او د تجارت اصول په نظر کې ونیسي، د سیاست نه دغه تجارت راو باسي. واره ورځ دا بندول را بندول ونه کی. پرون افغانستان بند کړی، ونن بیا پاکستان بند کړله. متاسفانه دا ډیره زیاته بده خبره ده. موږ ته نقص را رسېږي. هله مودا ده چې تجارت د سیاست نه جدا کی دولتونه.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال خانجان الکوزی و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په مناسبت خپل اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د قانونو د استخراج په بدل کې ساختماني شرکتونو ته د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې سپاري. طالبانو په خوا ویلي او په خپل بودیجه به دا لار ورغوي، خو اوس غواړي د دې سړک د جوړولو په بدل کې جوړونکو شرکتونو ته قانونه په قرارداد ورکړي. کندهار لوی لار زیات اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت لري، او له همدې کابل څخه باندې 40 کاله پخوا افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته تر ټولو مخکې دا لار جوړه شوه. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل کندهار لوی لار د قانونو د استخراج په بدل کې جوړوي. دا لار 40 کاله پخوا د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 180 میلیون ډالر مرسته بیا راغول شوې وه، خو په تیرو 2 لسیزو کې د جګړو له کبله د هغې ساتنې ته پاملرنه ونه شوه، او له بلې خوا د لوړ توناش یا د زیات وزن لرونکو موټرو د نه مخنیوي له کبله تر ډیره ویجاړه شوه. د طالبانو حکومت د سشکال په اسد میاش کې اعلان وکړ چې د کابل کندهار هرات لار چې 900 کیلومتر ده د بیا رغولو چارې پیل کړي او په لومړي پړاو کې به د کندهار او زابل ترمنځ دا سړک ورغوي. د دې پروژې تخنیکی مسؤول انجینر عبدالباقی وایي چې دا پروژه د کندهار له عینو مینو څخه پیل شوې ده.
شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. پخپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
هغه مهال د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویلي و چې دا سړک به په کورنۍ بوریجه او همداراز د نهو افغان شرکتونو په مرسته په 15 میاشتو کې په دې شرط ورغوي چې دا شرکتونه د لاري محصول یا ټول پلازا ترلاسه کړي او وروسته به د کندهار هرات د لوی لاري د جوړولو چاري پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمید الله مصباح وایي چې پر همدې اساس د دې دوی لارې څو ځایونه قرارداد ورکړي، خو د دې لپاره چې ټول پلازا یو اوږدمهاله تګلاره ده نو دوی غواړي چې دا لار ژر ورغوي.
په همدې اساس تصمیم د نیول سوی دی چې پاتې 15 برخې چې له چوکی ارغندې تر دورانی بازار او له غزنی تر پښکنده ل پښکنده تر قلات او ل قلات تر شهر صفه ل شهر صفه تر منجه پوري دغه پاتې 15 برخه د قانونو د استخراج په بدل کې داخلي سکتور او شرکتونو ته په قرارداد ورکي.
شغل مسپا همدارز ویل چې دا پلان پرون پنځشنبه اعلان کړ او ل 15 تر 20 ورځې پورې ټولو داخلي شرکتونو او ملي سوداګرو ته وخت ورکړی چې د قانونو د استخراج په بدل کې د دې لوی لارې جوړولو ته حاضر شي. مسافر د دې لارې له خرابوالي ډیر شکایت کوي او وایي
دا سړک خپل پلان کې وسوم به ته کندې کندې خراب شو.
د غزو سره روان شوی مې سهار نو دغه موزد د تراور چې شو غلا ډیره خراب ده.
د کابل کندهار لار د رغونې لګښت له د کابل هم زیات شوی چې طالبانو په چیرو دولسیزو کې د دې لارې په اوږدو کې اکثره پلونه او پلچکونه په بمونو او ماینونو الوزولې دي. د ځینو راپورونو له مخې د تیر جمهوري حکومت په مهال د کابل کندهار ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې نږدې 200 پلونه او پلچکونه په بمونو الوزول شوي دي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په نورستان کې د خوندزیو زده کوونکو د ماشومان او مشران په خوندزیو کې د درسي کتابو د نشټوالي په وجه ستونزې غالي. د دوی په وینا چې د درس ویلو وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه ته راټولېږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي له مرکز کابل څخه په زرګونه جلده کتابونه رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټول ښوونځیو ته ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده وای کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او پنځه تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یا دولې شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلې شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګي شوی وایي. دوی خپل بچی درس وایلو لپاره خونځي او تولیږي، خو د درسي کتابونو د نشټون پوجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله.
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به وایي له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده ان شاء الله. د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو څنګه تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په خونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوي چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیدا سوي عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو ته لهر سمخ کې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، ورسته لایوي موجه څخه چې تاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لښسوي وو او یلتې شایي دا و چې تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په سمه توګه نسوي اوریدلای، خو اوس دا دی تاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو ورو مخ په زیاتېدو دی او شایي دغه د ازادي رادیو د خبرېدو دا وخت پراخوالی او د نشراتو د چپو یا موجونو ډیروالی بمرسته کړی وي چې تاسو زموږ خبرونه تر پخوا سمي واوري او په پیل کې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته راګیږي هم تعقیب کړئ. نو په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه په سم او صافه توګه واوري او د هغه د بیلابیلو پروګرامونو څخه ګټمن سي، د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوی عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو کدار چاوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته سالا شمیره وای ما 0 8 8 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 0 5 5 9 9 اتصالات میرا تبه مویم واتس اپ پشتا دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم در تبه میں 0 8 8 9 10. نو روشن هم در توای ما 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات میرا ته دی وای ما چې دا په لشمیره ده هم زنګ وهل شي هم واتس اپ ته میسج کول شي. نو څنګه کړه چا په کاری ورته ورلېږم 0 8 8 0 5 0 3 3 5. لتا صاحب دا د نړۍ رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کس وی دی پیالان زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویه 3 1 5 9. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنه تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 و 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنه دي تسلیم کړاسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزاد خالق هغه په نامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلې ما پیدا کړې ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت آزاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځدي کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله لملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانه سیف الرحمن دی او د فلر نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نڅکی کې کور دی فلر نه مر دی. دا الک د 1415 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه الک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 3 9 4 0. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0. دغه لکوي چې زه خپل اخشي راوستلم او اخشي راتوتشتې دی. وزنه کریالره ما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدې او ما د دالک څخه پښتني وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کېږي چې مردي. والسلام تاسو خدمتګار.
ګران دوستان په دې هیله چې په دغه پیدا شوي کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي. اوس به راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکسوبې خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو سلام کران اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمن له عشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې دا څنګه درک دی. اصلي شنه عشر ولسوالۍ اوسېدونکي دی. کله چې نن درک شوی د شلمن مرکز لشکرګر بنان نسیم نن درک شوی دی. اګه حرم مسلمانو په اړه معلومات لري له مهربانۍ له مخې زما سره د کلین پر دغه شمیره اړه کې ولسته. زما د ټلیفون شمیره 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره زړه بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوغانی لکان ورکړی دي. شنومان مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له مجد احکام لستان دی. او دې ته لوکان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او ورک شوي د موضوعات نشپاس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاس ته ورته ووایو چې 0312 1 2 1 5. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0312 1 2 1 5. دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. کار چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. ازادي راډیو څخه غوښتنه لرم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې دی د سالخیلو د کلي اوسیدونکی دی. د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هېچا ته درک نشته. کار چا ته معلومات وي وروره پر دغه شمېره دي زموږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدي نو لطفا خپل نوم د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړي، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 0039 004 8 4 8 0 6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 8 6 6 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته کړه دغه محمود الله د امین الله اکازی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسیدونکی دی. کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دی په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0 2 8 1 9 5 9. شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 2 1 9 5 1. ښه وخت ښه چاري خدای په امان.
سلام علیکم. آزادی له صفا اور ټول اردو ته سلامونه. خاص توګه د وڅو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې د مړي او ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی. یو کال کې د خپل کور نه دارا کزوې دی. هر کله کې په اړه معلومات یې مې دي خپل ژر د ماسري په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې وایم 0 8 5 2 8 4 9. میرای ځل بیا وایم 0 8 5 2 8 4 9. بل اتصالات شمیره وایم 0 1 1 10 9 8.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلی چې ترغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل را دي څو لسالي تخه زمونږ یو مرګری نه درکسوي د زرداد په نامه دی او د سي تور جامع پر تن دی غنم رنگ الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دی حمید او د یوم یشکیګی نه درکسوي نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصیش مری ورته یاداش کوم په دې لین چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 یو د شپږتیا نه سو وویشت یعنی 0 3 اته شپږ نه دوا اخیری و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 9 15 40 یعنی 0 9 3 0 5 4 اخیری و بل اتصالات شمیره ده زمونږ 0 53 9 45 3 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخیری 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 1 9 5 یعنی 0 3 8 9 2 اخیری و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ د خدای په امان ښه وخت
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو رکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی تقریبا 40 عمر لري په نشیتو کو هم روج دی ده نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې له خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي که هر څوک د نقیب الله په اړه مشوره په باګول ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړي له ما نبی الله زابلی سره دی په همدې شمیره اړیکه ونسی چې واتس اپ هم پکې شته دی که هر چا معلومات راکړي نو د باګول کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي زما د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 1 6 8 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 5 8 15 1 6
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغي او زمر یو کار کوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د گریش سرتلی و کندهار ولایت ته په دې مابینځ کې نظره کسوی دي تقریبا د سینه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و که هر چاته معلومات وي زموږ سره پر دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ 0 8 5 2 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 0 5 2 0 0 مننه
السلام علیکم زازادی راجی وټول کارکونکو ته سلام دې ما څنګه ولې دې مند ولایت څخه د کجکی له ولسوالۍ څخه ما یو اخشه دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونی دې د پلار نوم یې لاله اکا دې د نوم نیم دې دا یو ولو ساتلو سکالو به و چې ورک دی نو اوس یې 23 کاله دی کېږي چې ورک دی که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی دا زما خبرې اوري نو په دغه لمبار دې رساله شمیرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0
کار مهروسه معلوماتي په دغه شمیره دي رنگوي د کربلاغ ده د خونی ده د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ ده د پلار نوم یې لاله اکاري د نوم نیم ده کدی زما خبري اوري کې بل سړی اوري السلام علیکم
السلام علیکم هلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم دا وخت مو په خیر زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نزمونګه لکلی یو شپکلن هلک نادر کسوې د چینو میدان نیاز محمد د پلار نوم یې محمد ګل ال رنگ او ل سیرین سور او سپین د چا سره د رکړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسی زما د واتس اپ او د ډایری کې سټی پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅل وی بیا یې وایم سی پر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم سی پر و سوا ونوي و سوا شپیت درې سو او شپږ پنځه ل پیغام په نشورو په هیله کې ښه پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو مل
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی امکانات طبيعت د ازادي ټول خوګو ته د وخت مو بخیر زه خیال زړګي در سره پیغام پرګدم ننګرهار ولایت ولکامې ولصالې زخه زمون یو ملګری پنوم د سمی الله ولدی حسیب الله د دومشتو راهسي ډیران ته د تک پر محل باندې نه در کښوې دی سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامید پرتندی ک پاړی هر چاته معلومات وینو د انساني همدردی لمخه دی لمون سره پلان دی دوه خبرګو شمارو لري کولی سی شماره عبارت د 0 وسو دیرش 50 درې دیرش واټیا یعنی 0 و 3 0 پنځه صفر درې درې اته و روشن شماره دا 0 9 اویا 8 3 5 تیره مننه روشن سے محترم تاسو دی آباد سی تر بیا خو وخت شي وي د خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي کارکونکو ته دزما سلامونه نیکه هلی ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوي څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي د غلور چورکه د بیبي خدیجه نمیږي د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی د بور ویشتيانې دي څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه د نو کچات مر مسلمان ته معلومات کېږي ماته د معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته ژوند ووي 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و و 2 شپږ و شپږ نو زما واتس اپ خراب وو خپل مد ازادي کارکونکو ټول څخه مننه زما واتس اپ خراب شوی او ټلیفون مې خراب شو اوس مې جوړ کړی دی نو اوس مې درته په لپله بیا دا غوډه میسج درته کړی دی یو جهان مننه چې هغه ست ما میسج نشر ته ور کړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمی اولاد حجشمت الحق زوی د هلمند ولایت د سنکینو لسوالی د سرکلی د کلیم دا نه پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنکین کې نه تر کس وی دی نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه وی سی 0 اویا وصل وی دوسل وی نسو
السلام علیکم سلامونه طاهر روشن تاسو ته څوک چې اوري اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخاره زمونږ یو کاکا زید د شریف الله په نوم باندې د چې نه کال عمر لري د 13-2 څخه جلال آباد خار خنا درکه شوی دی که هر چاته معلومات مخکې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي زما د اتصالات شماره ده 0 5 0 1 8 2 5 1 3 1 یعنی 0 5 0 1 8 2 5 1 بس رسته کی وایم طاهر روشن چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي رادیو زنده واد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولدې کامران اته کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کښې ورک شوی او تورې جامې وطن دي عصبي مشکل هم لري. هر چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده سکر اتا یا پوره چلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې شمېره بیا درته وایم سکر اتا اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم سکر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم سکر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. یو شم کښې ښه لري چې زما پیغام بار بار نه شري کېږي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند الله مل شي.
عزتمنو اورېدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خپرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغې خپرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شیبو په هیله د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00-42-02-21-12-41-15
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د نجونو او ښځو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي.
هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ، انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پېژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پېژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینهو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده دې دپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسېږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتا سو دکړې کوي ډېر پاره هتا اړین لا چې سړی چین تا ولاړ شي په نو د دین هم د دکړو خورا سرګندګي شي په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لری ولو خو مگر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید سفارم هتا ورته لپاره چې دکړې لا تراوړي
بالی ل یو نیم کال ل ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کلچ طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د خجینه او پر مخ زده کړې باندې سولې د دې بعد پایلې راتوي کلچ د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري
منفي اثرات خو ډیر زیات دي لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرځ دي او کله چې موږ په خوځو باندې زده کړې بندو هغه د لیسو زده کړې دي هغه د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرش کوو دا یو توان دی دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي بل خبردار چې په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادۍ کې په دین کې پرمختګ موږ غواړو نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو هغه ښځې وي که سړی وي نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې خځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده
تر دې د مری تاسو په خبرو کې روښانه شو چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی دا چې ووس خجینه زده کړو ته نه پریښودل کیږي تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ دی او چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ اصلي علت څه ده ولې نه پریږدي زده کړو ته
ما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتون ته لاړې نه شي دا سیاسي دلیل ده سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د خزو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دین استفاده کوي په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کی دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دادا او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کی چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ خزه نه پریدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقوقونه ولري او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغه سي وعده هم په دوه کې شوی دوه درې کال د مخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کوچ کېدای شي دوی سره دا وعده شوی چې دوی په رسمیت پیژنل کیږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقوقونو ته درناوی کوي او بشري حقوقونه به فزای کوي نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي ان باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې فزای نه کی ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معاملې سره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقوقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقوقونو کې د خوځو حقوقونه هم شامل دي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د دې اشاره وکړل چې کله کله یو میرمن باسواده وي د څومره خېګنې لري او د دې قانوني او شری حق د دې موضوع ډیره مهمه ده نو موږ غواړو چې بیا هم د پښتنه تاسو خدای سي مطرح کو چې کله چې یو میرمن باسواده وي د څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقوقونه تجمنوي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نکړي
دا بيخي سم خبره ده ځکه چې لوست ښځې او نالوست ته خځې چې دي ډېر سره توپیر لري ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. زمونږ میندې دي، زمونږ خویندې دي، بعضې زمونږ خزه دي، بعضې زمونږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خزینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلیم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي، تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دغه لپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې د تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل، په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه لپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
بله، ډیره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یو لاره غوړه کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا بالته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړه ته پرې نه کودل شي، په دې معنی ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولای نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او تاسو خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي، بلکې داخل افغانستان کې د شي خلک دی یو ځای نه بل خواته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول شي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سخت لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي، او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدا مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک شدا بعضی خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکیږي، حتی خلک شدا خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې شول، دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسله خوب پورته کوي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، دومره ځپی ل ماسلی نووز د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. منګه بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه انداز د دوی تشخیص نه لري څومره چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي د انسان روح او روانم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دا رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منه شوی دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي، ځکه موږ او تاسو مشوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي، په دې معنی چې مثال که ما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې خپل ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنا کیني کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او غلطه درس وایي، او هغه خپل معلومان سره کې نږدې اوسېږي، هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته د زده کړو لپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ترلاسه ورنکړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي، نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي، لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي ادا یې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوکي چې که دوی خزه پرینک دي درته، نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي، نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرې دي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرې نه دي، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجګ شي، او لکه څنګه چې په خوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانانی یا بل څوکي، ځکه چې اوس موږ په دغه وشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولای او حتی خپل افغانان نشي قبولولای چې نور دنیا د پیوشتم پیړۍ کې ژوند وکړي او افغانان د بیخي قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دې هغه خپل ګټه هم د طالبان په دې کې ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجګ شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي، ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ترقم ولولي، هغه مثال تفسیر ترقم ولولي، هغه قرآن ترين ترقم ولول یاغه با ترقم ډاکټر شي چې نور خو مرسته وکي ته باغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي نو ځکه غږ مې په طالبان باندې دوی په ډله باندې دا چې د خزو حقوق ته درناوی وکي دوی هم خزه په کور کې لري څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته دم دا شی وغواړي
ډیر زیاته مننه
مننه ډیر زیاته
قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وقته ورسېدل لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنواخستل شو امدارنګه له سفر څخه منع شوې تفریح پارکونو حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو د په هنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو د حقوقي چارو د چیرونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوی دي دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خځو د زده کړې د حق پاکل په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي تربیه مو علامه او ملګری